پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر با ظاهر له خپل نور همکارانو سره هر کله کوم. نن پنځم بده د 19 نوې مل مریض کال د جوزای خبرګولې د میاشتې 9 او د 2020 میلادي کال د جون 13 نیټه ده. د نن ورځې د غرمنی خبری مجلې په سر کې د یونما د تازه راپور په اړه معلومات تر سره شریکو چې وایي د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت پاتې راغلی دی. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې نن د کرونا وایرس د 459 مواردو راپور ورکړل شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د طالبانو بیګانۍ حملې شنډې کړې دي او ملګري ملتونه وایي د نړۍ د وګړو په سلو کې څه باندې او له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر نن له 25,000 واوښت. د عامې روغتیا وزارت اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 1500 مشکوک کسان معاینه شوي چې د 459 هغو مثبته نتیجه راوتلې او له دې سره د ټولو مثبتو مواردو شمیر 25,523 ته لوړ شو. په افغانستان کې د اخته شویو کسانو له ډلې تر اوسه 1502 کسان بیرته روغ شوي او 546 مړه شوي دي. ملګرو ملتونو پرون په یو راپور کې ویل چې افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ مشکوکو کسانو معاینه ډیره کمه ترسره کیږي. په راپور کې ویل شوي چې افغانستان او پاکستان کې په هر یو میلیون وګړو کې 14 تنه کورونا مړه کړي دي. د هرات ولایت چارواکي وایي چې د هرات له زندانه 11 طالبان خوشي شوي. د هرات د ولی دفتر نن په یو بیان کې ویل له دې کسانو ژمنه اخیستل شوي چې بیا به د جګړو لیکو ته نه ځي. د هرات له زندانه له دې مخکې هم 40 طالبان آزاد شوي وو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې افغان حکومت باید 15,000 طالب بندیان او طالبان د حکومت 1000 تنه بندیان خوشي کړي. دا لړۍ په دې وروستیو کې چټکه شوې او پرون له حکومت له 400 زیات طالبان او طالبانو د حکومت لسګونه بندیان آزاد کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې پاتې 1,500 طالبان به هم راخلاص شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بیګانۍ مشپه د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حملې وکړې. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د طالبانو حملې له کلک مقاومت سره مخ شوي او په ځوابي حملو کې 14 طالبان وژل شوي. دفاع وزارت په دې جګړه کې دولتي سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې باوري سرچینې په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویل په برید کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي او شاوخوا 10 نور ژوبل دي. بلخوا راپورونه وایي چې د بغلان د مرکز پلخومري اړوند سرخ کوتل پوستې باندې د طالبانو د تېرې شپې په برید کې 9 دولتي سرتیري وژل شوي. پولیسو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې سیمه ییزې امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل د پوستې قومندان او شپږ ملګري یې له درې ساعته جګړې وروسته ووژل شول. د سرچینې په وینا په دې جګړه کې 9 امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي چې دا مهال د پلخومري روغتون ته لیږدول شوي. طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي د نړۍ د وګړو په سلو کې څه باندې یو له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر نن د جون په 13 په یو نوي راپور کې وویل د جګړو او د سیاسي مخالفتونو له کبله د عدلي تعقیب په نتیجه کې د نړۍ نږدې 80 میلیون وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي، چې له دې سره په تیره یوه لسیزه کې د کډوالو شمیر 2 چنده شوی دی. د یو این ایچ سی آر په راپور کې راغلی دی چې د تیر کال تر پایه د نړۍ په 9 وګړو کې یو لخپل ټاټوبي څخه بې ځایه شوی. په راپور کې د یو این ایچ سی آر د مشر فلیپو ګراندی له قوله راغلی دی چې دا کسان د جګړو، عدلي تعقیب، د بشري حقونو د ناوړه وضعیت او د تشدد د نورو ډولونو له کبله خپلو مینو ته نشي ستنېدلی. د ښاغلي ګراندی په وینا د نړۍ په سلو کې 8 کډوال یوازې د سوریې، وینزویلا، افغانستان، جنوبي سودان او میانمار له هیوادونو څخه دي. په راپور کې راغلي چې د 2019 کال تر پایه د نړۍ نږدې 80 میلیون وګړي یا کډوال دي، یا یې په بل هیواد کې سیاسي پناه اخیستې او یا په کور دننه بې ځایه شوي دي. د ناتو سرمنشي وایي چې متحد ایالات د ناتو لغړو سره په جرمني کې د خپل پوځیانو د شمیر پر کمولو خبرې کوي. ل جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د سلو پلان د ناتو یو شمیر غړیان دښمن کړي. ینس ستولتنبرګ پرون د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته ویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو پر مسله بحث روان دی.
Secretary Esper stated very strongly that of course the US stays committed to
The America دفاع وزیر مارک اسپر په ټول قوت دا خبره تصریح کړه چې پرته له شک متحد ایالات د اروپا امنیت ترجمان دی او متحد ایالات به د راتلونکو نورو ګامونو په اړه د تړون له نورو غړو سره مشورې وکړي. ښکاره ده چې په جرمني کې د امریکا حضور د ټول تړون لپاره مهم دی. البته په جرمني کې د امریکا حضور د امریکا او جرمني ترمنځ یو دوه اړخیزه موضوع ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې میاشتې په لومړیو کې ناڅاپه اعلان وکړ چې درېیمه برخه پوځیان به له جرمني وباسي او د پاتې پوځیانو شمیر به 25 زرو ته راښکته کړي. او د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې په متحدو ایالاتو کې د پولیسو له لورې د تور پوستو د وژلو د پیښو او د سوله ییزو مظاهرو پر ضد د تشدد په اړه د بې پرې تحقیقات وکړي. فلونویس فلوید پرون په یو ویډیویي پیغام کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له څانګې چې مرکز په ژنیف کې دی د دې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. جورج فلوید د مې په 15مه نیټه ورسته له هغه ساور کړ چې اوس بین پوستي پولیس په مینیاپولیس ښار کې د هغه پر غاړه نږدې 9 دقیقې زنګون ایښی و. تر دې وروسته د امریکا په متحدو ایالاتو او د نړۍ په یو شمېر نورو سیمو کې د توکم پالنې پر ضد مظاهرې وشوې.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلهونکې دي. دا به هم واوري چې د افغانستان د امروختي وزارت نوې شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 25 زره ډېرې سوي دي. په نړیوالو راپورونو کې دا لرو چې د امریکا عدلیه وزارت په بیړني ډول د امریکا له فدرالي محکمې د داسې حکم د ترلاسه کولو لپاره محکمې ته عرض کړی چې د امریکا د ولسمشر د پخواني سلاحکار جان بولټن د کتاب د خبرېدو مخنیوی وکړي. او په دوهمه نیمایي کې مخکښ شیشه زونیز پروګرام درته لرو. اورېدو ته بلنه درکوم. ورزود خبرونه د سر موضوع ته. یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلهونکې دي. یونما خبرداری ورکړی چې د فساد پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د حکومت پاتې راتلل د دې هیواد لپاره ناوړه پایلې لرلی سي. اسمت سروان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د فساد سره د مبارزې په اړه د یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر راپور چې نن خپور شو شي چې په افغانستان کې د ادارو له لوري د فساد پر ضد مبارزه د 2019 د جنوري او د 2020 تر اپلې پورې په ګڼو برخو کې له خند او ځان سره مخامخ شوې ده. راپور دا تاییدوي چې د فساد مخنیوي لپاره د اصلاحاتو هڅه د ولسمشر د انتخاباتو او د کورونا وبا د خپرېدو له کبله تر اخیز لاندې راغلې ده. هوایي چې په څو برخو کې حکومت پاتې راغلی دی. د پارلماني انتخاباتو ډېره لږه څارنه، د فساد ضد د څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې او د فساد ضد عدالت مرکز نهیلي کوونکې پایلې د حکومت د ناکامیو په توګه یادې شوي دي. راپور د اصلاحاتو له ورو بهیره د مرستندویانو د نهیلۍ او د زیاتو مرستو د کمیدا یادونه هم کوي. خو وایي چې د سولې اجنډا به د نړیوالو سیاسي پام ځان ته واړوي. د یونما غړي جیلینیا بیلیکیا وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، د افغان حکومت د اقداماتو په وړاندې د مرستندویانو د زغم کمیدل به جدي پایلې ولري. د یونما په راپور کې ویل شوي کله چې د ولسمشر غني حکومت وویل فساد ضد هلې ځلې د اصلاحاتو په مرکز کې دي، نړیوالو مرستندویانو یې کلک ملاتړ وکړ. یونما په افغانستان کې د فساد پر ضد په څلورم کالنی راپور کې د فساد ضد اصلاحاتو د دریدو پر سر د حکومت او مرستندویانو ترمنځ د زیاتېدونکو اختلاف یادونه کړې ده چې تر ډېره د معیارونو د تعریف او تفسیر پر سر دي. یو نماوی مرستندویان د افغانستان د حکومت له لوري د فساد پر ضد د کلکو ګامونو غوښتنه کوي او خبرداری ورکوي چې که حکومت داسې ونه کړل مرستندویان به نورې مرستې هم کمی کړي. په راپور کې ویل شوي سره له دې چې د افغانستان حکومت هڅې پیل کړي چې له اقتصادي او مالي نظره په خپلو پښو ودرېږي خو لا هم له دې هېواد سره د کال 8.5 میلیارد ډالره مرسته کېږي چې د دغه هېواد د ملي عوایدو په سلو کې 45 او د حکومت د مصارفو په سلو کې 15 کېږي. راپور وایي څه کم یو کال وړاندې په مرستو کې د پام وړ کموالی راغلی. امریکا د 2019 میلادي کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې 100 میلیون ډالر مرسته کموي.
ډېر زیاته مننه کوم عصمت سروان. دوستانو زموږ خبرونه د عمل لري اوس به ورسو کابل ته چیرې چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي د سولې په پروسه کې باید ټولو ته ونډه ورکړل سي. د دغه ګوند مشر صلاح الدین رباني په کابل کې په یوې غونډې کې وویل چې باید حکومت د سولې په پروسه کې ټول افغان ولس شامل کړي او د یوې ملي اجماع له مخې د افغانستان راتلونکی وټاکي. په دې اړه دې غونډې ته زما همکاره فیروزه عزیزي ورغلې ده، له هغې به واورو چې په دې غونډه کې څه ویل شوي دي او څه روان دي. فیروزه، خبرونه ته شر اغلې غواړم په دې اړه تاسو نور جزئیات لوریدونکو سره شریکي.
د دې یو څه معنا چې په دې کلمونو تاسو دا یوه دې ټول کلمونه اورئ چې لکه څنګه تاسو وویل دا اوس هم داسې ده چې قبل کې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د غناستر وانه لا چې د ترغلي موضوع د دې یو مهم مسایل سره چې تاسو نه کوي دی البته د مشر صلاح الدین رباني البته دولت د موږ غوښتنه دا ده چې حکومت باید د سولې په پروسه کې د افغانستان ټول ولس ته ونډه ورکړي او په دې سره د یو ملي اجماع رامنځته کړي او د ملي اجماع د ټول افغانستان د ټول ولس په اړه کې نظریات مطرح وي، دا هغه په اساس چې د افغانستان راتلونکی وټاکي. همدارنګه صلاح الدین رباني باندې ناسته کې دا هم په دې ټینګارو کوي چې تر دې وړاندې هم د دیني علماو او هغه کسان چې په ټولنه کې مطرح وو د افغانستان د سولې او خیر او صلاح لپاره کار کوو هغوی ته نښه شوي دي چې اوس بېرته دا پروسه د لړۍ بېرته پیل شوې ده. دې سره د څو دیني عالمانو نومونه یاد کړل چې دوی وښیو چې په جوماتونو کې ووژل شول. همدارنګه دوی دا هم په خپلو خبرو کې وویل چې د هیڅ د جمعیت اسلامي افغانستان کې کوم مشران دي او اوس په حکومت کې ونډه لري. البته دوی په اشاره سره دا خبرې وکولې چې د خپلو غوښتنو لپاره دي د دوی غوښتنې نه حاصل کوي او د دوی غوښتنې دي ومني. په دې خاطر چې دوی سره د افغانستان زیات او د دوی خبره ده چې افغانستان زیات ولس ورسره همغږی دی او د هغوی نظریات غواړي ورسره ماته کړي چې چیرې د دې حزب یا د دغه ګوند مشران د دوی د غوښتنو خلاف او د دوی د هغو اصولو چې په دې ګوند کې وزتن دي او غواړي په افغانستان کې د سولې په اړه ولري د هغې خلاف څوک عمل وکړي نو په ټولنه کې به اغېزداري چې تر اوسه پورې البته دا یې خبره ده چې صلاح الدین رباني خبره چې تر اوسه پورې زموږ د افغانستان د سولې لپاره له نورو هېوادونو ګډایي کوو او یا هم د هغوی نه خپل حق غواړو. خبر کی دعوت کتام نړیوال ټولنه د افغانستان لپاره کومه طرحه ده؟ افغانستان د راتلونکي لپاره د افغانستان د سولې لپاره کومه طرحه برابره کړې وه؟ کاغه چې مننه وکړه منتدا وویل چې هغه جامع نه وه، هغه د افغانستان د سولې لپاره نه ده، یوازې ظاهري بڼه لري چې غواړي نور هېوادونو ته دا ښکاره کړي چې د افغانستان سره مرسته کوي. منتدا وویل هیڅ مقال نه درلوده او څنګه په ټول افغانستان کې جګړه هم د ستوان لري. دا نه تر بجانه نور جزئیات به نور څه کې او دین سره شریکو.
ډېر زیاته مننه کوم فیروزه عزیزي. دوستانو هم اوریدل چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي چې د سولې په پروسه کې به ټولو ته ونډه ورکړل سي. د دې ګوند مشر صلاح الدین رباني نن په کابل کې په یو غونډه کې دا خبره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په راتلونکو خبرونو کې هم وره.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غلا ازادي رادیو او ری ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. اوس په د افغانستان اقتصادي خبرونو ورو اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
پاکستان کې افغان سفیر اتک مشل وایي د راتلونکي اونۍ له دوشنبه ورځې به د تورخم، سپین بولدک او غلام خان له لارو پاکستان ته افغان صادراتو لړۍ پیل شي. نوموړي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د نن ورځې تر پایه به د دواړو هیوادونو د تطبیق نیټو ناستې ترسره او په 22مه به عملاً پاکستان ته افغانستان څخه صادرات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایروس خپرېدو سره سم پاکستان خپلې پولې د افغانستان پر وړاندې وتړلې، خو دوه میاشتې وړاندې د افغان حکومت هڅو پر بنسټ پاکستان افغانستان ته واردات پیل کړل، خو لا هم صادرات په ټپه ولاړ ول. له دې وړاندې د افغانستان سوداګري او پانګونې خونې او یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو که پاکستان ته افغان صادرات پیل نه شي نو افغان سوداګر به نه جبرانېدونکي تاوان سره مخ شي. دوی ویلي پاکستان ته د صادراتو څلور میاشتنی ځنډ افغان سوداګرو ته د $100 میلیونه مالی زیان رسولی دی. په ورته وخت کې د افغانستان سوداګرۍ خونې د معلوماتو پر بنسټ افغانستان هر کال له 3 تر 3.5 لک ټنو تازه میوه او سابه نورو هیوادونو ته لیږي، چې له دې ډلې شاوخوا 3.5 لک ټنه یې یوازې پاکستان ته صادرېږي. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت د 6.3 میلیونه افغانۍ کرنیزو کورونو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی وایي د کرنیزو کورونو منظوري کمیټې جلسې کې د معلوماتو وړاندې کولو او د کمیټې غړو ته قناعت بخش ځوابونه ویلو وروسته 6.3 میلیونه افغانۍ کرنیز کورونه ومنل شول. هغه وویل په ټوله کې 3 ډوله کورونه تایید شوي. یو ډول یې د مالي موسسو اړوند دي چې تر 5 کلونو وخت لري او هر کال به 2 ولایتونو کې له 1000 کروندګرو زیات ورڅخه برخمن شي. د ښاغلي رستمی په خبره د پور دوهمه برخه د خوړو د تولید یوې فابریکې پورې اړه لري چې د پور له پیسو به د ماشین آلاتو او وړو اخیستلو برخه کې کار واخیستل شي، او د پور دریمه برخه هم په یوې سیلو پورې اړه لري چې د وړو جوړولو لپاره د غنمو اخیستلو برخه کې ګټه ترې اخلي. دا پورونه د کرنیز پراختیا صندوق لخوا چې یو دولتي مالي غیر بانکي بنسټ دی او کرنې وزارت د رهبرۍ لاندې فعالیت کوي ورکول کېږي. سوداګریز کروندګرو او کرنیزو متشبثینو ته د پور ورکړې خدمتونه، مالي منځګړیتوب او مستقیم پورونه د افغانستان کرنیز پراختیا د دې صندوق له مهمو دندو څخه دي.
له دې وینا درڅخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولئ، پاته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا عدلیه وزارت په بیړني ډول د امریکا له فدرالي محکمې د داسې حکم د ترلاسه کولو لپاره محکمې ته عرض کړی چې د امریکا د ولسمشر د پخوانی سلاکار جان بولټن د کتاب د خبرېدو مخنیوي وکړي. جان بولټن د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د امنیتي چارو د لوی سلاکار په توګه کار کړی دی. د یادونې وړ ده چې د بولټن د کتاب ځینې برخې په رسنیو کې هم خبرې شوې دي. دا چې د امریکا عدلیه وزارت ولې د دې کتاب د خبرېدو د مخنیوي هڅه کوي، دا به د فرشتي جلال عزیز خبرو چم د وسره سره د ټلیفون پر کشه ده. فرشتي خبرونې ته شرغلې په دې اړه تاسو اوریدونکو ته جزئیات ورکړي.
مننه. د امریکا د عدلیه وزارت پرون په بیړني ډول له فدرالي محکمې د داسې حکم د صادرولو غوښتنه وکړه چې لکه څنګه چې تا وویل د جان بولټن د کتاب پر خپرولو بندیز ولګوي. دا په 2 ورځو کې د ولسمشر ټرمپ د ادارې دوهمه هڅه وه چې د دې کتاب د بندولو لپاره یې وکړه. د کتاب د خپرېدو د مخنیوي لپاره دا دلیل عدلیه وزارت رامخې کړی چې په کتاب کې داسې سري معلومات خپرېږي چې که هغه خپاره سي د امریکا ملي امنیت ته تاوان پېښولی شي. د عدلیه وزارت په عرض کې دا سوي چې جان بولټن موافقه کړې وه چې کتاب به مخکې تر دې چې خپور سي د کتنې لپاره ورستوي، خو اوس یې په خپل سر دا پریکړه کړې چې دا کار نه کوي او د ځان د ګټې لپاره یې د کتاب د چاپ پریکړه کړې او غواړي چې د امریکا د حکومت مربوط سري معلومات خپاره کړي. د عدلیه وزارت په واشنگټن کې فدرالي محکمې ته دا عرض کړی او غوښتنه یې کړې چې د جون په 19مه په دې اړه محکمه دایره شي او غونډه وشي. د جان بولټن کتاب د جون په 3 یعنی د راتلونکي سه شنبه په ورځ چاپیږي. جان بولټن تقریبا 18 میاشتې د ډونالد ټرمپ په اداره کې د ملي امنیت سلاکار پر چوکۍ کار وکړ. د جان بولټن د کتاب ځینې جنجال پرونکي برخې پرون په واشنگټن پوسټ، نیویورک ټایمز او وال استریټ ژورنال ورځپاڼو کې خپرې شوې او د امریکا په سیاسي کړیو کې مخکې تر دې چې کتاب له چاپه راووځي غوغا جوړه کړې ده. یو جنجالي خبره چې د جان بولټن په کتاب کې سوي ده چې ډونالد ټرمپ د چین د ولسمشر غوښتنه کړې چې د جمهوري ریاست لپاره په بیا کامیابیدو کې مرسته ورسره وکړي. په خبرو کې د هغو کمپاینونو ملاتړ کړی چې د چین حکومت د مسلمانو یوغورو لپاره په چین کې جوړ کړی دی. د اوریدونکو ته معلومه ده چې په امریکا کې د جمهوریت ریاست انتخابات بیا د دغه کال په منی کې د نومبر په میاشت کې کېدونکي دی. جمهور رئیس ټرمپ غواړي چې بیا کامیاب شي او ځان یې کاندید کړی دی. بولتون لیکلی چې ډونالد ټرمپ دا خبرې په 2019 میلادي کال کې په جاپان کې د اوساکا په ښار کې د شلو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د چین جمهور رئیس ته کړی دی. هغه ویلي چې ټرمپ د چین اقتصادي توان ته په اشاره کې ویلي چې پر کمپاین به یې اغیز ولري، او د چین ولسمشر شي جن پینګ څخه غوښتنه کړې چې د بری ډاډ ورکړي، او ویلي دي چې کروندګر امریکایي کروندګر او دا چې چین له امریکا زیات سویابین او غنم واخلي د انتخاباتو پر پایله اغیز درلودلی. چې په معتبرو امریکایي ورځپاڼو کې د دې بیانونو تر خپرېدو وروسته طبعا جمهور رئیس ټرمپ هم عکس العمل څرګند کړی دی.
بله دقیقا، ما هم غوښتل چې همدا موضوع مطرح کړم چې ولسمشر ټرمپ په دې اړه خبرې کړې دي که نه دي کړې، او که خبرې کړې څه ویلې دقیقا، جزئیات څه دي؟
ټرمپ ویلي دي چې جان بولتن دروغجن دی. ټرمپ له وال ستریټ جورنال سره په امریکا کې دا خبره کړې ده. ټرمپ بیا له فاکس نیوز سره په بل امریکا کې ویلي چې بولتن په کتاب کې داسې سري معلومات ځای کړي چې هغه باید نسی خپاره، او په دې ډول یې قانون مات کړی. د چین له ولسمشر سره په کتنه کې چې جان بولتن یې په کتاب کې یادونه کړې د ټرمپ او د چین د جمهور رئیس، د امریکا د سوداګرۍ استازی رابرټ لایټزر هم حاضر وو، خو هغه د امریکا سنات ویلي چې ټرمپ په هغه غونډه کې چې دی هم وو د چین ولسمشر ته زارې نه دي کړې چې له امریکا دی کرنیز محصولات واخلي او مرسته دي ورسره وکړي چې بیا د جمهوري ریاست انتخابات وګټي. لایزر د سنا غونډې ته ویلي چې داسې هیڅ خبره نه ده سوي او نه درویدلې. بلعکس د ویلي چې چینایي چارواکو مقرر انجمنه کوله چې د هغې تجارتي موافقې پر اساس به چې د هغه کال د جنوري په میاشت کې د چین او امریکا ترمنځ لاسلیک سوه، د امریکا زیات محصولات اخلي.
ډېر زیاته مننه کوم فرشته جلازی. دوستان زموږ خبرونه ادامه لري.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به بیا کابل ته ورسو، چیرې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا ویروس په اړه په دې هیواد کې د تازه ثبت شویو پیښو په اړه رسنیو ته جزئیات ورکړي دي. د دې وزارت نوې شمېرې ښیي چې په تازه ثبت شویو شمېرو سره اوس په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې تر 25,000 اوښتې دي. په دې اړه نور جزئیات به د خپل همکار رحمت الله افغان څخه واورو چې همدا اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. افغان صاحب، خبرونه ته شرغلی.
وغیرہ تاسو دا د دې راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه د مرګ د هر ورځې تر دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت شمیرې ښکاره کوي چې په بیکاره داول په تیرې څلور ساعتونو کې د کورونا وایرس له امله د 40 کسانو مړینې شوې دي. د وزارت وایي چې په همدې موده کې بیا 1500 تنه له همدې ناروغۍ څخه روغ شوي دي. د دغه وزارت مسؤلینو نن په خبر پاڼه کې ویل چې په تیرې څلور ساعتونو کې د کورونا وایرس 1500 مشکوک سمپلونه د یاد وزارت په لابراتوارونو کې تست کړي چې له امله شپږ سوه اته پنځوس مورده مثبت تشخیص شوي دي. د دغه وزارت مسؤلینو همدارنګه وایي چې له دې سره په ټول افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر 2502 ته لوړ شوی ده. همدا سم د یاد وزارت لخوا نن یو اعلان خبره سره په اعلامیه کې ویل شوي چې د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي ادارې له افغانستان سره د کورونا وایرس مبارزې په برخه کې د 2.5 میلیون ډالر مرستو اعلان کړی ده. اعلامیه کې همدارنګه راغلي دي چې له دغو مرستو به 10.2 میلیون ډالر د روغتیا نړیوال سازمان له لارې د لابراتوارونو د پراختیا په برخه کې، او همدا سم 1.9 میلیون به د عامه روغتیا وزارت د صحت مندۍ او سرویلنس بلانس په برخه کې ولګول شي. پر بازار دغه د نن ورځې د عامه روغتیا وزارت ارقام او شمېرې د دولت وړاندې چې له دې وړاندې په تیرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله دومره زیات شمېر کسان نه و مړه شوي. دوی وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې 240 کسان مړه شوي دي چې دا تر ټولو زیات ارقام دي.
ډیر زیاته مننه کوم رحمت افغانو دوستانو چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبتو تازه مثبتو پیښو په اړه جزئیات راکول. د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
زموږ خلاصه د ریډیو اوریدونکو اوس هلمند ولایت تورځو. د هلمند ولایت 2 میلیون نفوس لري خو څلور لکه نجونې پکې له شونځیو محروم دي. علت یې څه دی؟ د هلمند ولایتي چارواکي وایي اوس مهال د نجونو او هلکانو د شونځیو او ښوونکو د جلاوالي هڅه کوي ترڅو خلک تشویق سي چې خپلې لوڼې شونځیو ته واستوي. په دې اړه یو تفصیلي راپور زموږ همکار الیاس دای چمتو کړی په ګټه به وره.
د نادلی ولسوالۍ په چانجر کلی کې د نجونو د وښونځي د دوه پړیزه ودانۍ کار پیل شو. که هم زده کوونکي د مودو رئیسی د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر رخصت دي، خو مسؤلین وایي لوړاندې د ترتیب شوو موادو په مرسته دغه ښونځی په دوو راتلونکو میاشتو کې جوړیږي. سیمه ییز خلک وایي تر دې مخکې به په کال کې څو ځله شخصي کورونه په کرایه نیول چې لوڼې یې پکې درسونه ووایي. وکیل محمد عمر اتک او ډاکټر عبدالکریم ازادی رادیو تول دوی ته باک نه کوي، خو نور ډیر کسان خپل لونی د شجنه شوونکو او دنجونو د پاره د جلا ودانی د نه موجودیت په خاطر شونځي ته نه استوي.
شاګردانو په حساب کې انجن مې یو ځای په شخصي سرای کې دغه کولې الوکان مو دوه وخته اوسې وخته نو ډیر سخت مشکلات وو. دغه نوې تعمیر سره زموږ ته ډیر مشکلات مالیږي او ډیر الوکانو د فار په اصلاح ځای دغه کېږي او ډیر گنجائش پیدا کوي. یعنی ډیر موږ وساکیږو ځکه چې چانجر ساحه د ډیرو ځایو څخه خلک ورته راځي. د ډیرو ځایو څخه شاګردان مرکزي لې ساده پر نفوس ساحه ده.
له ډیره ګټه کې اوس موږ د چانجر بازي خلک خاص د اول ځای دغه خاطر باندې پر ژاکی پروتیم چې دلته د نامو درس بدل ته ځای نو مخکې وو چې دا ایسه جوړ شي. دا خو ډېر غټم کار زموږ دولت سره نارینه بدل ته ځانه په ځای کې دا بالکل چانجر سره خلاص چاجن راخو مرکز مرصاد نه کله باز درون کلی دا سیو شرکی او غربي دا ټول خلک دا استفاده کوي.
د هلمند د پوهنې رئیس وایي په دې ولایت کې لا هم شاوخوا ترور لکن جنې شونځوي ته نسی تللی. محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو تول د ناامنۍ ترڅنګ یو شمېر کسان د کلتوري مذهبي او کورنستون په خاطر خپلون ته د زده کړې حق نه ورکوي.
موږ فعلاً په هلمند کې تقریبا د شپږ لکه شاوخوا ماشومان چې د تعلیم څخه برخه لرو چې په دې کې تقریبا زیاته برخه یې کوم تر څلور لکه شاوخوا چې دغه انجنیری ځکه زموږ د الکوانو چې په مکاتبو کې دي زده کړې کوي دغه احصایه زیاته ده. د انجنونو د مو بدبختانه باید وایم چې په هغه اندازه نه ده. د خلکو څخه موږ غوښتنه ده د چا علم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی. لکه څنګه چې په نارینه اولادو باندې علم کوي باید همدارنګه په ښځینه اولادو باندې هم علم وکړي ځکه دا د ټولنې اړتیا هم ده. د اسلام د دین د فرضیت موضوع هم ده. دا سپارښتنه هم ده چې باید په نارینه او ښځه باندې زده کړې وسي.
ښاغلی سفاری وویل د اقرا د پروګرام له لارې چې د معرف سره په ګډه د پوهنې په برخه کې کار کوي سږ کال د هلمند نجونو ته 140 نوې ودانۍ جوړیږي. اوس مهال په دی ولایت کې د 15000 په شاوخوا کې نجونې شونځي ته ځي چې د پوهنې د ریاست معلوماتو مخې زیات شمیر د کورنۍ لخوا 12 یا تر غلوړ زده کړتنه پرشدل کیږي. د کلتوري او کورنۍ ستونزو ترڅنګ بل مسله د لوکانو او نجونو د ګډ تعلیم سره د خلکو حساسیت دی. لیکوال او ژورنالیست زین لاستنګزی چې کلونه په دې برخه کې کار کوي وایي د پوهنې وزارت ته پکار ده چې د غسیمو ټولنیزو اساساتونو ته په کتلو نجونو ته جلا شونځي او شزینا شوونکی په دندو وګماري چې خلګي د هلوکانو سره یو ځای د نجونو زده کړې نه خوشبي.
د خلکو ازهان نه دی جوړ ازار وازیات سته او ځینې کسان نه غواړي چې خپل لورګانی د سیمه مکتبونو ته واسي چې هغه الته ګډ زده کړې لري یا شونځي ونه لري. کوم چې حکومت د دې لپاره تدابیر ونیسي جلا ودانی ورته جوړ کړي شزینا معلمان ورته په دندو وګماري او داسې یو چاپریال ورته جوړ کړي چې ټول خلک باور شي چې په د شجنه یو ځل تاسو دا کړی کوي دغه د فار ازار وازیات نسته مشکل نسته بیا به ستونزې نه وي تر ډیره پوری. که څه هم موږ د شجنه معلومانو په برخه کې ډیر ستونزې لرو حکومت د ودانوي د فار کار کړی دی خود دغه شوزنه معلمانو لپاره هم باید مشکلات حل سي، ځکه ډېری خلک خپل شوزنه وسم نه پریږدي چې هغه معلمان وي چې لوړ سي کار وکړي زده کړي وکړي، نو دې لپاره لا هم جدي کار ته اړتیا سته.
د معلوماتو له مخې اوس مهال په لشکرګاه او ګریش کې ډېرې په نادالې کې کمی، خو په نورو ډېر لسو ولسوالیو کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، که ځي هم تر اول او دوهم ټولګي پورې محدودې دي. محمد الی استایی، د ازادي راډیو هلمند.
زموږ خلک زده راډیوري دوستانو، په کابل کې 12:15 دقیقې سو یو ځل بیا له احمد تکل د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نن 2502 شو تلوړ شو. د امیر روغتیا وزارت وایي چې په 43 ساعتونو کې د 455 کسانو نتیجه مثبته راوتلې. د سولې د هڅو په ترڅ کې د بندیانو د خوشي کولو په لړۍ کې د هرات ولایت چارواکي د هرات ښار له زندانه د 11 طالبانو د خوشي کولو خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بیګانی مشپه د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حمله وکړې. دفاع وزارت وایي چې د حملې له کلک مقاومت سره مخامخ شوې او په ځوابي حملو کې 14 طالبان وژل شول. ملګري ملتونه وایي د نړۍ د وګړو په سلو کې څه باندې یو له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر نن په یو نوي راپور کې وویل چې د جګړو او سیاسي مخالفتونو له کبله د عدلي تعقیب په نتیجه کې د نړۍ نږدې 80 میلیون وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د جورج فلوید ورور فلونایز فلوید له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې په متحدو ایالاتو کې د پولیسو لخوا د تور پوستو د وژنې د پیښو او د سوله ییزو مظاهرو پر ضد د تشدد په اړه بې پرې تحقیقات وکړي. او د ناټو عمومي منشي وایي چې متحد ایالات د ناټو له غړو سره په جرمني کې د خپلو ډیره پوځیانو د شمیر پر کمولو خبرې کوي.
ډیره زیاته مننه کوم احمد تکل. دوستانو، تاسو د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس هم د ژمنې سره سم د مخکښ شو زونیس پروګرام لرو چې بیا هم زما همکار احمد تکل چمتو کړی دی.
مخکښ خزي
د مخکخو خزو اونیز پروگرام ته زه احمد تکل تاسو ته هرکلی وایم. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې نگین کارګر میلمنه ده. لومړی په مختصر ډول تاسو له نگین سره آشنایی او معرفت تره بولم. نگین کارګر، لکه څنګه چې په خپله د خپل ځان په اړه وایي، د کونړ سیند د خوږو اوبو په اړخ کې زیږیدلی ده، خو لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د کابل په ښاري هوا کې کړي دي. په اویایمه لسیزه کې د کورنۍ جګړې له پیلېدو وروسته له خپلې کورنۍ سره له هېواده وتلو ته اړه شوه او د ډیرو کلونو لپاره په پیښور او وروسته په لندن کې پاتې شوې او اوس مهال هم په لندن کې په کار او زده کړو بوخته ده. د کیمیا د لوړ مسلکي ښوونځي یعنی له 14 ټولګي تر فراغت وروسته د تحلیلي کیمیا په برخه کې لیسانس اخیستی او په یو ورته څانګه کې خپل ماستری هم ترلاسه کړی ده. نگین کارګر لا هم د علم او پوهې لاسته راوړلو ته لیواله ده او اوس مهال د برتانیې په کینګسټن نړیوال پوهنتون کې چې د نړۍ له معتبرو پوهنتونونو څخه ده، د شکرې د ناروغۍ د درملو د اغیزو په برخه کې د ډاکټرۍ د ترلاسه کولو لپاره په څیړنو لګیا ده. نگین کارګر د جرمني، سویټزرلند، فرانسې، برتانیې او نورو اروپایي هیوادونو له ساینس پوهانو سره د تجربو د راکړې ورکړې په ترڅ کې په یو شمیر نړیوالو کنفرانسونو کې هم ګډون کړی. هغه په پښتو، دری او انګلیسي سربیره په جرمني ژبه هم لیکل او لوستل کولای شي. د څو مستندو فلمونو پښتو او دری ژباړې هم لوستې دي. د افغانستان او نړۍ له ادبیاتو سره هم مینه لري او په خپله هم ځینې لیکنې خپرې شوې دي. په نننۍ پروګرام کې مو نگین کارګر ته د هغو ځانګړو خدماتو په خاطر بلنه ورکړې ده چې تر ډیره په روغتیایي برخو کې او همداراز په ټولنیزو برخو کې له زده کړو محرومو ښځو او نارینهو ته کوي، او هغه هم په ډیره ساده کلیواله لهجه. نگین کارګر هم د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه پروګرامونه لري او هم پر یوټیوب د نړۍ ټی وی په نوم په ځانګړو پروګرامونو کې د ورځني ژوند پر مهمو مسایلو خبرې کوي. نو ځکه له تاسو سره یو ځای د نگین هرکلی کوو او خواله ورسره پیلوو. نگین کارګر د مخکخو خزو خبرونه ته خرغلست. لمړی لطفا نووي چې پر ټولنیزو شبکو په خپل ژوندوي پروګرامونو کې عموما هغه عنوانونه کوم دي چې تاسو خبرې پی کوي؟
زه په ټولنیزو شبکو کې زه هغه شی لیکنې کوم چې کوم چې کوم چې ډېر خلک پرې مخشوش دي یا رقم رقم فکرونه ورته پیدا کېږي. زه غواړم بیا زما د هغې په هکله خپل اول لولم لږ معلومات ترلاسه کړم. زه غواړم چې هغه ډېر په اسانه ژبه ته ولیکم.
یو اوریدونکی په لاین کې لرو چې غواړي له نگین نه کومه پوښتنه مطرح کړي. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم. تکل صاحب تاسو سلام او نگین خود سلام. په دې شروع غوږ محمد قاسم زما د منځ راځه سره اړیکه ډېره مننه کوم. واقعنا هم ډېر خوشحاله شوم چې زموږ دا کې افغاني خوندې په نورې وادونه کې د طب په برخه کې زده کړې کوي او په راتلونکي به د افغانستان لپاره دوی هم په زموږ په هېواد کې کار کوي. او دا پښتنه د تاسو سره کوم چې دوی به څو وخت د دې پونځي را تخلاصي د ذکرې په اند ناروغي په وخت کې په افغانستان کې د خاص سره مزل ورو کچیر دوی خپل څه څه ته بشپړې کول چې افغانستان ترا کې د خپل ملي وادوال لپاره خدمت وکړي او په افغانستان کې دوی د سخت ضرورت سره.
بله نگین مهرباني وکړئ دې سوال ته ځواب کوایي.
زه طب نه وایم ولې د زارو جوړولو په برخه کې زه خپله ډاکټري اخلم او ما همدغه هیله ده چې زه وکولی شم زر تر زره افغانستان ته لاړ شم. اول ته خپل دغه څه چې ما زده کړي دي خپل وطنوال ته شریک کړم ورسره او ما خپلې هلې ځلې کړي دي او صرف جواب ته منتظر یم او خپل کورنۍ مې هم په دې قانع کړي ده چې زه ما ته ضرورت ده چې زه باید لاړ شم.
په کومو برخو کې تاسو علاقه مندی لري چې په افغانستان کې کار وکړي او تر اوسه تاسو ویل چې ځینې تماسونه مو نیولې دي؟ څنګه چیرته په کومو برخو کې
د دولت سره تماس نیولې دی؟ خپل سی وی مې ورته لیږلې ده او ورته ویلې مې دي چې مثلا د افغانستان کې کیمیاوي وسلو دفتر یا سازمان د 2003 نه تر اوسه پورې افغانستان د هغې اورګنایزیشن عضویت لري یا هیڅ کار پیندې شي. ما چې کله افغانستان سره تماس ونیو ډېرې کسان په دې نه پوهېدل چې دغه سده افغانستان کې دا چې مرکز یې په هالند کې دی او د ملګرو ملتونو د لاندې کار کوي، یعنی د کیمیاوي وسلې د پاکولو په یو مملکت کې کار کوي. دی په سیریا په لیبیا کې ډېر کارونه کړي دي. دې کې ما هیله کړې ده چې زه هلته غواړم کار وکړم.
ډېره زیاته مننه نگین کارګر. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم ما یادونه وکړه، نگین کارګر پر یوټیوب یو چینل لري چې نوم یې د نړۍ ټی وی. د شپه تاسو را بولم چې د نړۍ ټی وی یو برخه تاسو ته وړاندې کوم.
د نړۍ ټی وی لیدونکو ستړي مشي، نن غواړم تاسو ته د واکسین په حق له خبرې وکم. واکسین ته په اکثرو مسلمانو هیوادونو کې په داسې نظر کتل کیږي چې ګوندې دا کوم نجس میکروب دی او بیا ماشوم ته هغه ورکول کیږي او بیا ماشوم دغه میکروب سره عادی کیږي. اکثرا په مسلمانانو کې دغه فکر رواج دی، ولی نن سبا ټکنالوژي دومره پرمختللې ده چې هغه وخت چې واکسین هغه میکروب اخیستل کېده او دغه واکسین جوړېدو هغه اوس نه کیږي، ځکه چې دا ډېر ګران پریوزي د کمپنیو ته، د دارو جوړولو کمپنیانو ته دا ډېر ګران پریوزي. نو ځکه دوی اول د هغه میکروب جینوم یا ارثي خواص معلوموي، لکه څنګه چې د کرونا وایروس ارثي خواص په ډېر کم وخت کې، یعنی په ډېر بساري کم وخت کې په درې اونۍ کې دوی د کرونا وایروس جینوم پیدا کو او اوس د واکسین هغه لومړۍ مرحله هم شروع شوې ده.
دا پر نړۍ ټی وی یا د نگین کارګر په یوټیوب چینل د واکسین په اړه معلوماتو چې مونږ د دې له چینل نا خوښ کړو او تاسو ته وړاندې کړ. زمونږ خبرونه دوام لري. قدرمن اوریدونکو، نگین کارګر میلمنه ده په دې خبرونه کې. زمونږ یو اوریدونکو په لاین کې لرو، د مخکخو خزو پروګرام دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا خپل پوښتنه وایئ.
سلام او مهرباني. تم سلام. جمشید د کاپیسا ولایت نه.
جمشید خانه، مهرباني وکړه خپل سوال وایئ.
دا چې د خور ولې چې ما خپل سیویګان را لګېلې د افغانستان حکومت ته دوی زمينه ورته برابر دي چې به دوی کوم تحقیقاتي لابراتوار خپل پرایویټ شکل نشي جوړولی.
پخپل لنګین نه باور چې په دې برخه کې څه وای
ډیر خپ وختونه دا ولی دا چرنیز لابراتوارونه د سدي چې بای لایسنس لري د حکومت خوانه لایسنس لري ځکه په هر لکه هر برخه چې یو دغلري یو اتیکس لري دا برخه ډیر لري ځکه دا ټول سرکار د زهري مواد سره دی نو زه فکر نه کوم چې زه به وکولای شم کله هم یا د سې څوک به اجازه ولري چې بدون د دولت د مرستې نه دغه لایسنس واخلي او یو چرنیز لابراتوار جوړ کړي فکر کوم دا یو ناممکنه خبره ده د کیمیا په برخه کې
بل اوریدونکو لرو بله سلام د مخکښو ښځو پروګرام دی مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا خپل پوښتنه وایئ
وعلیکم السلام زه فاریاب د ولایت ما د غیثار ولسوالۍ محمد نیمزم ما سلامونه تاسو ته د نجوم خورته وړاندې کوم بعد سلام دې ښه دا سوال مې دی چې مثلا د دنس بې کرین کړي کې نه دی کړي او حالت یې په مجرات کې شوه تیری په کم کار باندې بوخته ده او کنه ده
او ما دنس ذکر کړی دی زما قرات زده تجوید علم می لوسته ده تقریبا ما دو کال کورس لوسته او پاکستان کې چې موږ کله ماجرو لوسته مې ده او قران شریف په قرات سره لوسته لای شم نو دومره د حدیث او فقه او دا شیان د مکتب په وخت کې مې لوستې دي او زه خپل هم د شیان سره ډیر علاقه لرم اکثرا چې کله کوم شی باندې زه فیسبوک کې تاسو ګورم چې خلک په اختلاف کې دغه د دینی اړخ هم چیرې رمضان سره او هغه ساينسي اړخ هم چیرې ګورم چې دی ولی دا شیان په ټکر کې راځي او موږ چې واړو کوټه زمونږ یو خپلوان مولا راتو چې موږ ته به سبق راکو دیني تکلیف نکړي
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې مو هم یادونه وکړه نړۍ ټي وی د نګین کارګر یوټیوب چینل دی تاسو هم کولای شئ چې پر یوټیوب چینل هغه پروګرامونه وګورئ چې نګین کارګر په منظم ډول پر هغه کار کوي او تاسو ته وړاندې کوي یوه بل برخه چې د ویتامین سی د ګټو او څرنګوالي په اړه ده او دا مخصوصا ورسته لدی چې د کرونا وایروس خبرېدل په نړۍ او په افغانستان کې په زیاتې دوه شول نو نګین کارګر د ویتامین سی چې د مقاومت د وجود د مقاومت لورولو سره مرسته کوي په دې اړه دا پروګرام برابر کړ چې یو زیات شمیر اوریدونکو دا پروګرام ډیر خوښ کړ
نن غواړم تاسو سره د ویتامین سی په اړه خبرې وکم چې څنګه ساينس پوهان د ویتامین سی اهمیت ته متوجه شو لینوس پاولینګ یو امریکایي ساينس پوه چې د سولې او د کیمیا د نوبل جایزې ګټلې وی او د پښلو غوړه ساينس پوهانو کې پنړې کې راځي په 1500 او 1400 کلونو کې کله چې د ویتامین سی کموالی تقریبا 2 میلیونه کسان وژل هغه وخت خلک په دې نه پویدل چې دا خلکو د مرګ لامل څه دی د چوندې وګدوګ د پبیړې کې به سفرونه کول نو په دې کې یو مرز راپورته شو چې دا نن سبا د ویتامین سی د کمښت مرز یا د سکاروي مرز بلل کیږي په ولاسو او تر وختم کال کې زینو ساينس پوهانو مسافر ته وویل چې تاسو کولای شئ مالټي او مخری او همدارنګه امریکایي ساينس پوهانو موندله چې په لیمو جوس کې هم دغه د ویتامین سي هم شکل ماده موجوده ده لینوس پاولینګ او دغه ټیم چې د سیکل سیل کم خونه یا انیمیا په مرز کې چیرنه کولې هغه ویل چې د دې مرز یوازنی لامل د ویتامین سي کمښت دی
د مخکخو خزو پروګرام اوري په د خبرونه کې نګین کارګر زمونږ میلمانه ده یو اوریدونکو لرو چې غواړي نګین کارګر نه پښتنه وکي بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا خپل پښتنه مطرح کړئ
اجرت الله افغان مد جلال آباد خرڅه نګین خور زه د نزیت خپېژنم او واقع چې موږ پیویړو د کارګر چبلور دا او چې دسته خبرې ډیر زیات خدمت کوي بیا خاصه په ټولنې کې شبکو په دې کې جنم زیاتره ماته نزدې کړې کړې ځکه دا که یو دغه درته وایم ځکه دا ورته څنګه څه خبرېږم نو دا څه خامہ دې څه ځکه دې واقع چې نګین خور ډیر لایک خزه ده خاصه په موږ د افغانستان د حکومت څخه به غواړو چې د زمينه مسایده کې ترڅو دغه شي زمونږ اور شخصیتونه ادا شي په هانه نا کدا چې هغه د تاسو لوري چې ډاکټره کوي د افغانستان کې ځای ورکی او د دې افغانستان کې زمينه برابر کړي ترڅو په دغه زمونږ د هواد درځلې هواد د خدمت وکړي
په دې اړه څه ویلای شي تاسو د دوی سره خو زمونږ اړیکه قطع شوه
زه صرف
لکه ټول کسان د فیسبوک نه پیژنم او چې کله د کوم پښتنه ولري معنی یو کی ز بیا کوشش کوم چې په تفصیل ورته جواب ورکم او یعنی کله وخت سره نه یاغه وخت ورته هم چې زدي ته جواب درکوم او کوشش کوم مثلا مان ډیر خلکو کله چې کرونا وایرس شروع شو د لاسونو پاکول د مایه په حق له پښتنې کولې چې دا څنګه کولې چې موږ په ارزانه به جوړ کو بیا ما د روغتیا سازمان د ویب سایت نه دا موضوع ترجمه کرا چې په ارزانه بیا څنګه جوړیږي او ما په فیسبوک کې شریک کړو ډیر خلکو ته استفاده وکړه نو ټول د سي شخصي ډیر کم کسان ز پیژنم په فیسبوک کې
په افغانستان کې رفا د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي
د مخکښو خزو ځنګړی پروګرام له ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې نگین کارګر چې په لندن کې اوسېږي او اوس مهال د خپلې ډاکټورا پر تیسس باندې کار کوي او لید مخکې د کیمیا په برخه کې لوړې زده کړې کړې تر ماسترۍ پورې د زمونږ میلمنه ده زمونږ میلمنه پر ټولنیزو شبکو هم فعال ده مخصوصا په فیسبوک او یوټیوب باندې یو اوریدونکو په لاین کې ده مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا خپل پوښتنه مطرح کړئ لنګین کارګرنه
بل تکل صاحب السلام علیکم ګرام محمد ګران مل نګار سره تاسو سره پاره کې کیم
سره مهرباني ګران صاحب خراغلی خبرونه تا
پښتو کې موږ مثال لرو د خې وخي خشور واچون کارګر د ستر لیکوال او شاعر خغلی اکبر کارګر لور ده نو موږ د ویاړ او افتخار زیاده چې کارګر ته دومره ستر هستی په کیمیا برخه کې لوړ زده کړې کړې دي او بیا تر دوترا پورې کړې ده زده کړې تر سره سولې دي ما سره پوښتنه ده چې خاصتا د کیمیا کومه برخه کې دي دوکتور تیزس لیکلې ده
ما تحلیلی کیمیا ملوسته ده ما لیسانس می په تحلیلی کیمیا کې کړی ده او ماستری او ډاکټورا هم په ډرګ ډیلیوري کې یعنی فارماسیوټیکل ساينس او توای چې یو نوې برخه ده د کیمیا چې هغه کې د پخوانی داروغان په نوی بڼه چېل کیږي چې هغه جانبي عوارض کم شي یعنی د یو دارو جوړول لپاره اوږد وخت پکار دی ډیر ښکاله شل کال او ټو وخت پکار دی نو هغه تیار دارو چې دی او یا د تاثیر وخت کم دی یا عوارض ډیر دي دغه د دې علایم کومول لپاره د فارماسیوټیکل ساينس کارول کیږي چې په دغه برخه کې د انسولین برخه کې خپل چیرن کوم او تاسو لیکم
گران صاحب تاسو د دوی تشریح واوریده زه اوس لتاسو نه غواړم پوښتم چې په افغانستان کې مونږ اورو پر ټولنیزو شبکو هم لولو او په رسنیو کې هم اورو چې یو شمیر خلک د هغو خلکو لکار سره ډیر موافق نه دي یا چمتو نه دي چې د هغو په افغانستان کې په کارونو یا په پوسټونو کې په مختلفو دندو باندې ویني هغه چې په بهر کې کار کوي زغورم ګران صاحب کوم مثلا نگین کارګر ته په افغانستان کې د کار فرصت لکه څنګه چې مخکې اوریدونکو د غوښتنه کوله برابر شي تاسو به ملاتړ وکړي او که به مخالفت ورسره وکړي په دې خاطر چې ولې په بهر کې زده کړې کړي
زه چون زغفل په دغه کار کې ما ز عمل لیکواله ما بیا ټولنیز فعال ما نو څنګه به دیتا اړتیا نه یې او څنګه به دا نه سپوکو بالکل د دې تر شا ولاړیو ولی ټولنه خو ارت ته د غل نظر ګورې د دین له نظر ګورې او دلته دین ته تشبیه ارت ته دین سره تشبیه کوي چون د موږ هغه ته ما د ډېر زیات اکثر وخت د دوستانو سره کوم اور زم چې ته ملګرو سره نفسو خبرم کول ما ویل چې نه نیم سو کال موږ ته نور ما په هاوې په کار دی چې موږ دغه مشکلات نه راوځو او بالکل د دې سپورټ په خاطر باندې موږ کو او موږ پر افغانستان دولت باندې غږ دا چې د دغه سي خلکو ملاتړو کې او دغه سي خلکو ته باید زمينه سازي وکړي چې ترڅو دغه خلک په افغانستان په دولت کې غشي زپزشیو د کار کې ټولې نه
لکه مات
د دې خبرنا برداشت وک فکر کوم چې دوی تیبي دواګان هم کول شي د تیبي دواګان په برخه کې ځکه دغه برخه ته ډیره زیات اشد ضرورت ده په افغانستان کې
په یو ډول سره ارتباط سره لري مننه ګران صاحب استاسو له ګډون په دې خبرونه کې یو بل اوریدونکو هم په لاین کې دی بلې مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه وایئ
تجزین الله سره یم د کندهار د پنجوایي دولوالۍ څخه نو زما د کارګر خور څخه دا غوښتنه ده چې موږ ډېر خوشاله سولن چې موږ داسې شخصیتونه لرو په هغه په خارج کې دا کارونه کوي نو ځکه چې په افغانستان کې خو دا د چپ کیسه سره کې بالکل ستنه دا چې دا کوم مسلک دی په خارج کې دا کوي نو دا ځکه چې زه دغه دغه مریضي په خپل هم لرم دا ډېر ښه مشوره او زما خوښه سوله دا د شکري نو ځکه چې ما ډېرې دواوي کړې دي ډېر دغه مې کړې دي په دغه کله کې یو ماته مشوره راکړه
او زه شکر مرز لپاره یعنی شکر داسې یو مرز دی چې کنټرول کیږي صرف په خوراک او په سپورت باندې که تاسو خپل خوراک ته پام وساتئ یعنی هغه څه چې ډاکټر وایي هغه شی نه خورئ او د ورځې یو ساعت سپورت وکړئ نو زه فکر کوم چې تاسو شکر به همیشه نورمالي او تاسو کولی شئ هغه کنټرول کړئ
سره سبا دی وی دی خوخوګي دی یو دوست مشوره و نه دی یو ډاکټر نو زمونږ خبرونه روانه ده د مخکخو خزو پروګرام دی یو بل اوریدونکو هم په لاین کې دی مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه وایئ وعلیکم السلام
زه د تاسو ملمنه دا په پښتنه لرم چې دا وایي چې زه افغانستان ته راځم د خوټوان چې افغانستان ته مراده په دی باندې چې دلته څوک دوا جوړ کی څوک دلته پرمختګ وکړي هغه هغه خلک وځني هغه جرمنی ډاکټر دلته مونږ ته بندونه جوړول مونږ ته وګوراته ولې د استخباراتو دوند استخباراتو ملک په دلته څوک چې خکار کوي هغه وځني خلک مراده د ښار واړه وبس یخي افغانستان درانه چې دا د نړۍ د استخباراتو داله د بصوره دلته چې څوک پرمختګ کوي خکار کوي بس دوا جوړي وطن جوړي هغه هغه خلک خلک وځي دلته د استخباراتو داله د لکه د موسیل کدې غومبس او دغه چې وطن ده دغه د ما نظر به ورته نورم په مخه تا
د زړه درد و چې د دې اوریدونکو په پیغام کې راووت نو د دوی په خبره باندې تاسو څه تبصره کوئ نګین
زه غواړم وایم چې هر افغان چې په بهر کې اوسېږي هغه د خپل هیواد پوروړې ځان ګني چې هر پرمختګ ګوري دلته هر شی ګوري دا وي صرف هم د ارمانی چې کاش کې د خپل وطن کې ولري ځکه د جلاوطنۍ درد هغه څوک احساس کولای شي چې هغه جلاوطنۍ او په زور راوتلی نو زه فکر کوم چې هغه هم د ډېر درد نه دا خبره کوي خو ورورو به دا کار کوو چې دغه مفکوره د خلکو د سر د ذهن نه ایسته شي چې زموږ وطن باید اصلا ډېر وروسته پاتې دی خو دا صرف په کار باندې سمیږي او طبعا چې هر آزاد ملک کې هر پیاوړی ټولنه کې ډیرو کسانو قرباني ورکړي ترڅو د یو دې طرفې دي نو حتما دغه نڅورته وي دغه په لابراتوار کې چې څوک کار کوي ډیر سوې ډیر سپی ډیر شادوګان هغه مري ترڅو یو دارو جوړیږي او انسان د دغه نه استفاده کولی شي نو بعض انسانان چې غواړي یو تغییر راولي هغه هم د لابراتواري حیوانات غونډې باید قرباني ورکړي
ډیره زیاته مننه نقیب الله له خوص نه پلان کې دی خو مخکې لدی چې د نقیب الله سوال او پوښتنه راوخلو نګین ک تاسو دی یو شیبه احساساتي شوی هم یاستې د دې اوریدونکو له سوال نه مخکې تاسو دی فیسبوک باندې د ترخو د خوګو تجربه د ډیرو مثبتو دوستۍ یادونه وکړه هغه منفي خاطرې چې تاسو په فیسبوک کې له خلکو سره تماس پر مهال لري کپدې اړه لګ معلومات راکې
منفي خاطرې یو دوه کاله مخکې چې اول واره ډېر شوک شو چې او چا د بربند نقشونه را لګلی او مسنجر کې نو بیا خو زما زلګا ډېر قپقاری غما نو یو څو کنځلې مې ورته وکړې او بیا مې نفر بلاک کو بیا بل ځکه دا بیا چې نور جنکو نه خبره شوم دا یو عام دغه چې هیڅ چا پاغي باندې غږ نه وېستو
چا څه نه ویلي چې د خلکو ولې داسې کارونه کوي، دغه بربنډ اکشنه ولې جنکو ته لیږي ښځو ته لیږي. نو موږ بیا یو څو میرمنو سره په دې باندې وغږېدلو او یو حل لاره یې دا وه چې صرف ډېرو خلکو دغه اکشن ورته خپاره کړل، سکرین شاټونه ورته نجونو خپاره کړل، چې اوس چې زه فکر کوم هغې وخت نه ډېر کم شوی دی، ډېر یعنی ډېر راکته شوی دی. او بل منفی دا و چې خلک اخلي د چا شخصي د ماشومان عکسونه، خپل عکسونه، د نفر عکسونه اخلي او د زړه نه پسې هر شی لیکي، یعنی افواهات لیکي چې غلط غلط غیر اخلاقي شیان ورته لیکي چې هیڅ اصلا هیڅ ښه ښکاري نه. دغه شیان منفی دي، خو زما دومره بې طاقت نه راځي بیا زه ورته جواب ورکوم.
مننه نقیب الله له خوست نه پلاین کې دی ګورو چې څه وایي.
آزاد ملوانی خور ته او تاسو ته ټول ته اوریدونکو ته سلامونه وایم. د سلام نه بعد د دې خور نه پوښتنه کوم چې بل نه پرو چې افغانستان ته مه راځه، افغانستان ته راشه، د ټولو مسلمانانو غریبانو یتیمانو خدمت وکړه. او دوهم دا چې تا ته بلنه نه درکوي او د تا ته جواب نه درکوي چې راشه افغانستان ته، دا ټول رشپت خواره دي. پر رشپت سره خلک افغانستان ته راغواړي، که چېرته ته رشپت ورکې او د دې ملاتړ وکړې نو بیا ته راغواړي. ته دې په خپله د رئیس جمهور اشرف غني نه غوښتنه وکړه، ورته ما افغانستان ته راوغواړه. زه د دې خور نه دا پوښتنه کوم چې ته کوشش وکړه ضرور افغانستان ته راشه، چې خلک ډېر در بدر دي، اتمان دي، کونډې دي، رنډې دي، ټول تباه برباد شو. ته په افغانستان کې دا دوی جوړ کړي نو افغانستان به ډېر پرمختګ وکړي.
مننه نقیب الله له خوست نه. نگین
مننه ژوندۍ اوسې، انشاءالله چې ډېر ضر به دا کار وشي. او هیله لرم چې دغه چارواکي چې ما ورسره تماس نیولی دی، دوی زما غږ واوري او ما ته ځواب راکړي. او زه صرف دغه پروازونو ته منتظره یم چې دا خلاص شي. او انشاءالله اتمن دا زما که زما په انرژي باندې، زما په دغه نیمګړې پوهه باندې چې زه یې لرم، وطن آبادېږي. سل وارې زه راځم.
د دې خبرونې ورستۍ تماس لې او اوریدونکو نه را اخلو، ځکه چې د خبرونې په ورستۍ څو دقیقو کې مهرباني وکړئ په لاین کې خپل نوم معرفي کړئ او بیا مو خپل سوال وایئ.
یم یان د پښتیا د ولایت نه کړنی مسیر.
مهرباني وکړئ.
نیمال د وریری نه خوښ زده دا په افغانستان کې خپل خدمت وکړي. افغانستان دوت څلې ښکار کیږي چې لټکرو او لستړیو او مرګو سره مخامخ. دا چې کومه زده کړې کړي او هغه په خارج کې استعمالوي او هغه دلته به استعمال کړي، ځکه چې افغانستان ار وګړي ته خیر ورسیږي. افغانستان کې اور بل د خیر ده، همدغه سره اور کې د وایي خدمتونه وکړي. نور په کتو سلام دې ستاسې ناروغ خپرونه نه.
ډېر زیاته مننه. نگین تاسو څه وایي؟
مننه ژوندۍ اوسې، انشاءالله که بس چې زه روغه یم اتمن راځم. اول نه دا زما خپله خواهش دی چې زه وکولی شم هغلته خدمت وکړم کوم چیرته چې معلوم شي، ځکه چې دا وطنونه آباد دي. دلته چې ډېر کار مو کې ځان ستړی کې معلومیږي نه، صرف سهار ځي ماښام راځي ماشته زدر کوي. خو په وطن کې چې زه پوهېږم چې لږ کار مو کې هغه یو غټ غټ تاثیر لري، او یعنی تاثیر یې ډېر دی. او هغه نتیجه انسان په خپلو سترګو ګوري چې ډېر هغه هر چا دپاره ډېر ډېر لکه آرام بخونکی دی.
نگین د خبرونې په ورستۍ شیبه کې یو ورستۍ اوریدونکی را اخلو. ستاسو ورستۍ خبرې به واورو، بیا بل تاسو سره خدای پمنی وکړو او خبرونه به پای ته ورسو. بل مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې خپل نوم او خپل پوښتنه.
سلام علیکم، نوم مې ګران اورو.
مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام.
مننه سلمای ملکم دار سمریکل سره
یو. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه زمونږ له ملمنې نه مطرح کړئ.
من منه نګین خورسه مې دا پښتنه ده چې د دې اولادونو موږ راغسرو زوی دې اولاد سره وکم دا سره خدمت به وکي.
تاسو نه ډیره زیاته مننه. نګین دا خور له کندهار نه پښتنه کوي، وای له خپل ماشومان سره حاضرې چې کندهار ته راشي د خزو او خلکو خدمت ته.
ولینا زغوارم زما ماشومان تر اوسه افغانستان نه دلې، زغوارم چې هغه پوښي چې مور دې کوم ځای نه ده. ولینا کوم وطن ده؟
ما پرې لیکنه هم کړی دا چې د افغانستان د استقلال په ورځ باندې ما دا لیکنه ډېره احساساتي شوم او ما دا ولیکل چې زه څنګه غواړم خپل بچو ته افغانستان ښکاره کړم.
ډېره زیاته مننه نگین. کاشکې دا خپرونه تلویزیونی وای چې موږ ستاسو سترګې مې لیدلې وای چې په څه وضعیت کې دي، یو څه ستاسو له آواز نه ستاسو احساسات اوریدونکو به هم حدس وهلی او مونږ هم. له تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم نگین کارګر چې په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته، او تاسو ته د ژوند په چارو کې نور بریالیتوب هم غواړو. قدر من اوریدونکو، له تاسو سره خدای پامانی کوو د ازادي راډیو تر بلې خپرونې پورې.
په افغانستان کې رفا د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشه
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 2 لسو شپږ نیمه منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.